دا مشهر ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بونری ما تاسو په دغه یو ساعته خبري غړی کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه تر راپورونه وړاندې کوو. زموږ دوه اونیزې خپرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سفدریزي به مواورې وړومبی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه اورو.
د پاکستان د دفاع قائمه کمیټې د آرمی اکټ 2006 منظوري ورکړه. افغان ولسمشر ویلي خاوره به د ګاونډیو خلاف کارولو ته نه پرېږدي او زرګونو عراقیانو د قاسم سلیمانی د جنازې مراسمو کې ګډون وکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني سمندري او هوایي ځواک په اړه په آرمی اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو سینیټر اعظم سواتی ویلي چې د ځمکني سمندري او هوایي ځواک د مشرانو د دندې د مودې په اړه د آئینی بل مسوده کمیټې په متفقه توګه منظوره کړې او دا بل به اوس د منظوري لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي. خو د د دفاع کمیټې کې له جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي غړي سینیټر مشتاق احمد تیر ورځ مشال لډیو تول چې په کمیټې کې هم د دې بل مخالفت کړی دی. بلخوا د قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه د سپیکر اسد قیصر پیغام خپور شوی چې پکې ویل شوی د قومي اسمبلی هغه غونډه چې نن به کې دا ځنډول شوی اوس په هغه د جنوري په شپږمه کېږي. بلخوا جمعیت علما اسلام فی جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند د پوز د مشهر د دندې د مودې د غزولو د دې بل مخالفت کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاحکاران شاملوي. تېر ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل
صوبائی کابینہ کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے سے رد و بدل سے اور نوے انڈکشن میں پکی کی نوے خلق آغستہ کی گئی اور دفاتہ چکم زمشدہ ازلاد آگے نہ نمائندگی آغستہ کی گئی بکابینہ کی انشاءاللہ.
د خیبر پښتونخوا سره د زم کې دونه پاس تیر کال د جولای په شلمه په قبایلی ضلعو کې د صوبائی اسمبلی په 1400 کې ټاکنه شوې. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې دي. د پوز لخوا ویل شوی چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې پر مخ زیاتېدونکي کړکېچ او داغي په نتیجه کې در راپورته شو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. د دې وزارت ویان دي مروه امینی نن مشال رډیو ته ویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې ترهګر طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبر اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
خو طالبانو تر دې مخکې د تیر کال په وروستیو کې دا کړې وه چې د 2019 کال پر مهال د ملکیانو د 90% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه تېره ورځ په خبره شوې اعلامیه کې راغلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې په نه کارول کېدو او د سیمه ییز کړکېچ پر مخنیوي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووژل شو. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د قدس واک ته وژل شوی مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی هم شامل و. پر دې مهال اکثرو کسانو د عراق ملي بیرغ رپولو. دوی د بغداد له زرغونې ساحې تر شیعه میشتو ښارونو کربلا او نجف پورې د لاریون پلان لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل هغه ځکه د ایران د قدس واک د مشر د وژلو امر وکړ چې د جنگ د ودرولو لپاره د قاسم سلیمانی وژنه اړینه وه. د نوموړي په وینا دغه ایرانی جنرال د امریکې پر ګټو او ایتلافونو د بدمرغو بریدونو هوډ لرلو. د ټرمپ دغه څرګندونې په داسې وخت کې مخکې ته راغلي چې د هغه له وینا لږه شېبه وړاندې له عراقه داسې راپورونه ورکړل شول چې د بغداد په شمال کې د تاجک کیمپ سره نږدې په یو بل ډرون برید کې ایران پلوه ملیشا په نښه شوې ده. خو په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ایتلافي ځواکونو ویان نن وویل چې په دې تازه برید کې هغوی لاس نه لري. د بیلاروس چارواکي وایي د مالیې په اړه د اختلافاتو له وجې روسیې دغه هیواد ته د تیلو رسد بند کړی دی. د بیلاروس په شمالي ښار ناوا پولټساک کې د تیلو صفا کولو د کارخانې چارواکو ویلي د جنوري په لومړۍ نیټه د تیلو رسد بند شوی او اوس دغه کارخانه یوازې هغه تیل صفا کوي چې د دې نه مخکې د روسیې نه ترلاسه شوي ول. د روسیې او بیلاروس ترمنځ د تیلو د نرخونو په اړه تنازع له څه مودې نه په داسې حال کې روان دا چې د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتولو د مسکو لخوا فشار اچول کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس درته زمونږ همکار سراج زهیر د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 روپیه شپېته پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.1 روپیه 50 پیسې او په 2.2 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 2.1 روپیه شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپیه 90 پیسې او په 1.1 روپیه شل پیسې. او یو افغانی په 200 روپیه غستل کیږي او په 202 روپیه خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څوارلس، بنو کې اته او دیارلس، ژوب کې دوه او پنځه او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اته ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ، زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د سینیټ او قومي اسمبلی مشترکه کمیټې د پوز په قانون کې بدلونونه منظور کړي دي.
اوس دا د ټول فورس د چین کې د سینیټ او د قاضي سره له جلا جلا دغه بدلونونه منظور شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده.
صوبائی کابینہ کے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے چھ ارادو بدل شی اور سر نوے انڈکشن پہ پکی کی نوے خلق آوستہ کی گئی.
په خیبر کې ولسی مشرانو غوښتنه کړې حکومت دې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لوزونه پوره کړي.
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ایل ایف سی په مت کې دی ته نه دی ورکړی شوی.
زموږ دوه اونیزې خپرونې سروې او ټولنیزې شبکې او سغدریزی به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډونبه موضوع ته د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع کمیټې د پوز په قانون کې د بدلونونو په اړه قانوني مسوده منظور کړې ده. تمه ده چې دا مسوده د ګل په ورځ د منظورې لپاره پارلیمان ته بیا وړاندې کړل شي. په قوانینو کې د بدلون په نتیجه کې به حکومت کولی شي چې د پوز د مشر کاري موده نورو دریو کلونو لپاره وغځي. په دغه اړه له اسلام آباد طاهر خان معلومات راکړي.
د پاکستان د فورس کم درې سمندري بحري او د غرنګ ځمکني ځواکونه دي د هغې د مشرانو د کار په موده کې د فوسي لپاره سیستم فیلونه وړاندې شوي وو په کاندي سیمه کې. هغه بیا چې کمیټې ته د سینټ او د قانوني اسمبلی مشترکه د دفاع کمیټې هغې باندې را شوې دي، منظوري ورکړې شوې ده. اول داسې پلان و چې دغه د منظورۍ نه وروسته بیا هم خالی پورس باندې دا وړاندې کی، لیکن زمي پسندی نون هم یو اعتراف کړو چې څومره زر دې دا کارونه شي په دې باندې بحث کار دی په پارلیمان کې. نو ګوند اول نن کې دا سینټ او دا قانون سمله، البته مسلم لیگ نون د دې غوښتنې وروسته بیا اوس غونډه د ګل پورس د کیږي دا سینټ او دا قانون سمله جلا جلا چې دغه بلونه دا جنسیت منظور شي، دا قانون جوړ شي او د فوج مشرانو د کار په موده کې توسیع لپاره درې کالو هغې باندې دا هغې منظوري ورکړي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
څنګه چې مور د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع شریکی کمیټې قانوني مسوده برته قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې له مخې د فوز د مشر کاری مودې غزول واک وزیر اعظم ته ورکول کیږي. دا مسوده د جنوري په دریمه د دفاع وزیر پرویز خټک قومي اسمبلی ته وړاندې کړي وه. په دغه اړه تفصیل بوریوال کاکړ راغی.
جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي اومی ګوند، نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پوز د مشر کریم دی غزول لپاره په عین کې د بدلون مخالفت کړی دی. په دې ګوندونو کې هر یو په عین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریض اصولي بللې او د هغه لپاره خپل دلیل وړاندې کړی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا پارلمان ځکه داسې مهمې پریکړې نسي کولای چې د ده په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
داسې اسمبلی چې په درغلیو جوړه شوې، داسې اسمبلی چې ټولو سیاسي ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو رد کړي وي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي، داسې اسمبلی ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولی.
مولانا فضل الرحمن د چاله نامه یادولو پرته وویل د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کیږي او سرکاري ادارې مني چې هغه له دوی سره دی. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي. نموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپل خوښه دا قانون سازی نه کوي، بلکې د ده په وینا هغوی په زور دې ته مجبور کړل شوی دی.
دا په زور په منل کې ګورم موږ له اول واره تاسو ته وویل خپل ولس ته وویل چې دا کنټرول ډیموکراسي ده او دا کنټرول پارلمنت دی، بلکې چې سم سویلین مارشلا ده او دا پر دې پارټیانو باندې انفوس کېږي دا عمل دی او دا د ملک په ګټه نه دی، د جمهوریت په ګټه نه دی، د پارلمنت په ګټه نه دی، د پارټیانو په ګټه نه دی، موږ دې مخالف یو.
سنیټر عثمان خان کاکړ وویل دا بدمرغي ده چې د اپوزیشن هغو لوی ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کومو چې د دې حکومت لمنلو انکار کړی وو. د نېشنل ګوند مشر او سنیټر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په عین کې د پوز د مشر د دندې غځولو لپاره د بدلون معنا پارلمان ته به احترامي کول دي.
پوری دنیا کې مهذب ملکونو میں
د ټولې نړۍ په مهذب هیوادونو کې چیرې هم د پوځي مشر د دندې غزول نشته، نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر له دې سره په خپله د پارلمان بې عزتي کیږي او پر پوځ به یې اهم اثرات وي. نو زموږ په فکر دا نه د پوځ لپاره مناسبه ده، نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده.
د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد مشال رډیو ته وویل چې دوی به په سینټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
د ډیفنس کمیټې چې کوم د سینټ او د قومي اسمبلې مشترکه ډیفنس کمیټې وه هغه ممبر یم، هغه کوم ځای ته مې اول ډیفنس کمیټې په فلور باندې ما خپل موقف واضح کړ. موږ د ارمی چیف د اکسټنشن په حق کې نه یو او موږ دا غواړو چې د سره اداره جاتي استحکام هغه متاثر کړي. موږ به د بل مخالفت سینټ کمیټې کې هم کړل، قومي اسمبلې کې به هم کړل او سینټ کې به هم.
سینیټر مشتاق احمد وویل که چیرې څوک د دې قانوني مسودې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.
دا بورول ککړ راپور مو ورده د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې روانو ونه بعد خیبر پښتونخوا په کابینه کې رد و بدل راولي او د زمشوي قبایلی ضلعو نه به هم په صوبایي کابینه کې دوه یا درې وزیران یا سلاکاران شاملول شي. په دغه اړه نور تفصیل پېښور غلام غوث په دغه راپور کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده. په دغه لړ کې تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې را روانه اونۍ به دوی په کابینه کې د بدلون په اړه رسمي اعلان کوي او د زمشوي قبایلي زلونه منتخب شوي د اسمبلی د غړو نه به هم دوه یا درې وزیران یا مشیران په صوبایي کابینه کې شاملوي.
صوبائی کابینہ کے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے سے رد و بدل اور نئے انڈکشن میں پکی کی نئے خلق آغستہ کی گئی اور دفاٹا چکم زمشدہ اضلاع آگے نہ نمائندگی آغستہ کی گئی کابینہ کی ان شاء اللہ.
په صوبائی کابینہ کی د بدلون پہاڑا دا پیسدہ تیر اونئی ہگا محال شوی وا کله چې وزیر اعظم عمران خان پیښور ته راغلی وو او په یو غونډه کې د صوبائی وزیرانو د کارکردګۍ جاج اخیستلی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ضلع سیاسي مشرانو فعالان ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په وخت ورسره د ان اف سي ایوارډ نه د خپلې برخې ورکولو او دغلته د لس کلن پرمختیایي پلان د لاندې د کال په سر د سل ارب روپو خرڅ کولو وعدې او لوزونه شوي وو خو په دې باندې تر اوسه سامل نه دی شوی. دوی وایي حکومت د نو قبایلي ضلعو لپاره اعلان کړي پرمختیایي پلانونه عملي کړي. په دغه اړه له خیبره د فرهاد شینواري راپور.
د پنځه ویشتم عینی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته نو قبایلي ضلعو لپاره لس کلن پرمختیایي پلان اعلان کړی شو او حکومت ویلی وو چې کله د ان اف سي ایوارډ نه د قبایلي ضلعو برخه ورته میلاو شي نو بیا به دا پلان عملي کوي او په دې لړ کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د سالانه سل ارب روپو خرچ کولو لپاره د قبایلي وګړو سره مشورتي غونډې هم شوې دي. خو د خیبر قبایلي ضلع سیاسی مشران او فعالان وای نخو ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شو او نه په دې پرمختیایي پلان باندې عمل وشو. په دې موضوع د پارلیمان پخوانی غړي او قبایلی مشر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوې ده. اوس زه حیران په دې يم چې هغه خلک ولې دا تپوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ د هغه ان اف سی په مت کې دی ندی ورکڑی شوی او ماغا سالانا چی کمی ایڈی پیانے وے آغا ہم پورا نمیلاوی گی دے علاقو تا او ہر ستی تر بیتر او پا بدحل کی پرات دی.
دا خیبر زلی یو فعال حسین اپردے وائی
انزمام سرا دیر مسائل حالم شو دیر مشکلات ہم راست دے جوڑ شو زکا مونگ تا عدالت را گے دا عدالت بوری رسائی را تا میلاو شوا انصاف را تا میلاوی گی خو بل طرف تا زمونگا خلق دا قانون نا خبر دی.
دا خیبر یو زائی تن ترابلی اپردی هم پا دے موضوع خپل خیالات صدا سرګند کړل
چې موږ په لوکا کې د بیت المال یا د زکات ولا کم سیستم روانو د مریضونو علاج او غولا میډیسن ورکولو هغه شینات وو سپوره تړلې شوې دي هیڅ قسم مخکې پروګرس کې ونه شول. داسې مختلف شین نور دي چې هغه د فټ سیکریټس را یا زړه فټس را تعلق لرلو آی بند کړل نو شل ته وو سپوره سٹارټ نه بل یو شی وسره ده چې د هرې محکمې دلته په لوکا کې دفتر پکور وو د غسر کلاس 4 د غسر مختلف شین د خلکو روزګور به کې پیدا اته وسه پر دغه نکړل غټ څه بوتي ده چې عدالت دې مو پاتې بوت کړي بل شی وسره ده چې سکول نه دی مونږ کندر پروت دی.
د وکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال پردای وای حکومت با قبایلی ضلعو ته د ان اف سی ایوارډ برخه ضرور ورکوي او هلته به لس کلن پرمختیایي پلان هم عملي کوي.
خو د ان اف سی ایوارډ چې کومه مسله ده هغه پر یو سوبین مینه رئیساره ده د پنجاب او د خیبر پختونخوا چې کوم او د بلوچستان په دې کې به مسله نه وي ان شاء الله چې پر روان ورځو کې به موږ په دې باندې د عمران خان رایم پکې شامل کړو د منیسټر رایم هم پکې شامل کړو چې موږ قبایل له کوم د ان اف سی وارد کې سو ارب سالانه یې خوي چې پاغې کې کوم پروګرام روان دی حکومت لري شوی دی یا کیږي چې په باندې تاسو لا یو تفصیلی موږ بریفینګ درکو چې عوامو ته پته ولګي او په دې باندې چې کوم کارونه روان دي چې هغه تم پندري لې
قبایل ولسوای تیر ولسو کالو بدم کورنۍ دوی ډیر زپلی او باید د بیا بحالۍ لپاره اعلان کړی شوي ټول پلانونه عملی کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پاکستان کې چې لکه د تحریک انصاف ګوند حکومت ترلاسه کړی دی، نو د نورو ګوندونو په څیر پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند هم په مشروعیت پوښتنې راپورته کړي دي او هغې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی بلل دی. خو تحریک انصاف تل دا تورونه رد کړي دي. اوس چې مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند د فوز مشر د دندې غځولو په اړه د حکومت د قانون سازۍ ملاتړ اعلان کړی دی، نو د دې ګوندونو خپل یو شمېر غړي پر ټولنیزو رسنیو د خپل مشرتابه پر پریکړه نیوکې کوي. په دغه اړه بریوال کاکړ نور معلومات راکوي.
مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند چې لکله د جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غځولو لپاره له حکومت سره په قانون سازۍ کې د همکارۍ اعلان کړی دی، نو د دې ګوندونو یو شمېر غړو پر ټولنیزو رسنیو خپل ګوند د اسټبلیشمنت په ملګرتیا تورن کړی دی. په دوی کې زیاترو په غیر مستقیمه توګه او ځینو بیا نیغ په نیغه پر خپلو مشرانو نیوکې کړي دي چې ولې یې د هغه تحریک انصاف ملاتړ کړی دی د کوم پر ضد چې یې احتجاجونه کول. د مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی سمیع الله خاطر وای دوی پر جمهوریت باور لري او د خپل ګوند د دې پریکړې مخالف دي. د ویل د ټولنیزو رسنیو له راتک سره اوس دې تلار هواره شوې ده چې د ګوند غړي له یو تګلارې یا پریکړې سره خپل اختلاف وړاندې کړي.
زما نظر دا دی چې د یون کونسل د هدا په فیصله سازۍ کې خو کارکون وي، خو که د روانې ستونزې ته وګورو یا دغه سنور د قانوني نوعیت چې کومې مستی دي، نو بیا د ورکر رایې ته د ورکر هغه سي ارزښت ته ورکر نه لري. په پاکستان کې لا جمهوري قدرونه یا ولسواکۍ قدرونه دومره مضبوط نه دي چې د ورکر او کارکون اواز ریفلیکس شي په پالیسي سازۍ کې.
سمیع الله خاطر وویل داسې ډیر ځله سوي دي چې د ګوند مشرتابه یا د رایو اختلاف بد ګڼلې او پر هغه ورته د یو نه یو رنګه سزا ورکولو هڅه کړې ده. د پیپلز ګوند یو غړی دانیال ګلو وای دوی د خپل ګوند پر دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو په وسیله خپل ژغ د ګوند تر مشرتابه ورسوي.
پاکستان پیپلز پارٹی میں کافی حد تک
په پاکستان پیپلز ګوند کې دا یو روایت ستا چې ک پر ټولنیزو رسنیو او یا عام توګه یو خبر وی، نو د ګوند عام غړي رائے ته احترام کیږي. دا چې خلک وی چې د ګوند مشر ته د ولس ژغ رسوي او هغه په خپل هم پر ټولنیزو رسنیو ډیر فعال دی، نو ځکه تر څنا څه حد د عام غړو رائے پر فیصله سازی اغیز کوي. د عوامي نیشنل ګوند مخکښ او پر ټولنیزو رسنیو فعال حمایت الله معیار هم د خپل ګوند له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی دی چې ولې یې د تحریک انصاف په خوله د پوځ د مشر دندې غځولو ملاتړ کړی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې د نورو په څیر په عوامي نیشنل ګوند کې هم دا روایت اوس کم سوی دی چې د ګوند د عامو غړو د رایې احترام وسي.
چې د پاټه د تنقیدی خبرې به منلې او چې کوم ځای کې به اختلاف و هغې ته به هم ډېر هغې ته به هم خامخا یو وزن ورکو او بیا به یو مشترکه فیصله کېدلې او د هغې په رڼا کې اوس چې څنګه په نورو پاټو کې دغه رشته دی عوامي رشته پاټه کې هم وخت وخت سره دا کم شوی دی. بلکې دا کوشش کوو چې په پاټه کې دغه روایت او دغه رواج بیا ژوندي کړو.
لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په آرمی اکټ کې د بدلون مخالفینو خپل دلیلونه وړاندې کړي دي، همداسې د حکومت د دې ګام ملاتړ کوونکو هم خپل موقف اصولي بوللی دی.
بریوال کاکړ راپور مو اوریدو. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د بشر قاسم سلیمانی تر وجنې وروستو پر حالاتو او د دې پیښې په ممکنه نتیجو خبرې کړې دي. پامپیو د پاکستان د فوز له مشر او د نورو هیوادونو د بهرنیو وزیرانو او مشرانو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل د اسرار لمومن پر راپور کې وو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د خود ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وجنې وروسته پر حالاتو خبرې کړې دي. د ایران د خود ځواک پیاوړی قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شو. پینټاګان ویلي دی چې امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري 2 پر سهار د حملې منځوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هېواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قوت ځواک د بشر قاسم سلیماني له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د پوز لمشر افغان ولسمشر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانس بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې د امریکا پر هغه دفاعي اقدام خبرې کړي چې لمخې یې قاسم سلیماني وژل شو. نوموړی زیاتوي د ایراني رژیم فعالیتونه بې ثباته کوونکي دي خو د دوی د امریکا د ګټو کسانو تنصیباتو او اتحادیانو خوندي کولو هوډ به کله هم کمزوری نشي. تر دې لږه شیبه وروسته د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو ټویټ کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې پر حالاتو او په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي کړکېچ د ممکنه نتایجو په اړه خبرې وکړي. په یو بل ټویټ کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا پر دې خبره ټینګار وکړ چې باید ټولې اړوند خواوې زیات ازغم وخایي او تعمیري هلې ځلې وکړي. د پوز مشر د افغان سولې بهیر په بریالي کولو د توجه برقرار ساتلو اړتیا هم تکرار کړه.
په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر سلیماني وجل دی، د جګړې د پیلولو په خاطر نه. دا خبره ډونلډ ټرمپ د جمعې په ماښام په فلوریډا ایالت کې د ایران د لوړپوړي پوځي چارواکي قاسم سلیماني د وجل کېدو په اړه په وینا کې کړې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل ملاله بشیر راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریډا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیماني وواژه. ټرمپ سلیماني یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیماني پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال لمنځه یوړل سو. ډونلډ ټرمپ وویل
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
سلیمانی لتیرو شلو کلونو راهیسی په منځنی ختیځ کې د بی ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر په خواهی کړی وای. د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه.
Take action to start a war.
د جمعې په ورځ د امریکا بي پيلوټ الوتکې په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي مشر او د ایران د مخبر زیاتېدو نفوذ تر قاسم سلیماني وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یو ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیماني په وژلو سره یو لوی تیروتنه کړې ده. د ویل
لذا در سه بود بعد نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حقې سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنو ته غبرګون به د ایران له کنټروله وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیماني په یو شمېر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11 حمله کړې وه. د شپېته کلن سلیماني د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علي خامنهي وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 18,000 کیلو هرتز.
اوردن کو مشال لیډو ته غږی درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني سمندري او هوایي ځواک په اړه په ارمی اکټ کې د بدلون د درې وایني بلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. که خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکې اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا صلاحکاران شاملوي. د خیبر پښتونخوا سره لزم کېدو وروسته تیر کال د جولای په 10مه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی په 14 څوکیو ټاکنې شوې. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څنګه وایي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې. د پوځ لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د ایراني لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیماني د وژنې نفس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلې ده. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس ځواک ته وژل شوي مشر قاسم سلیماني د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي هم شامل و. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوویل هغه ځکه د ایران د قدس ځواک د مشر د وژلو امر وکړ چې د جنګ د ودرولو لپاره د قاسم سلیماني وژنه اړینه وه. د بلاروس چارواکي وایي د مالیې په اړه د اختلافاتو له وجې روسیې دغه هیواد ته د تیلو رسد بند کړی. د روسیې او بلاروسیې ترمنځ د تیلو د نرخونو په اړه تنازع له څه مودې نه په داسې حال کې روانه ده چې د بلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتولو د مسکو لخوا فشار اچول کیږي.
اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې سروې. د خبرونه تاسو د پاره مليها امیرزاده وړاندې کړل.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره دوره شهوار میلمنه ده. دوره شهوار د چنګاری په نوم د خپلو کپړو کاروبار کوي. هغه د فیشن ډیزاینینګ تر زده کړو پس خپل کار سنبال کړی دی. هغه د هیوی حکومتي ادارې نېشنل انکیوبیشن سنټر د نوښلاندې دا کار پیل کړی دی چې ځوانانو ته د کاروبار لار برابروي. ای سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړی مشه وایو. السلام علیکم دوره شهوار.
وعلیکم السلام. ډیره مننه.
تاسو چرته پاتې کیږئ او تعلیم تاسو چرته نه حاصل کړ؟
زه پېښور کې پاتې کیږم، پېښور کې. او ما خپل ډیگری د بیچلرز ډیگری د اکرا نېشنل یونیورسيټي نه کړې ده په فیشن ډیزاینینګ کې. او ما یو مانت او شو چې زه ما ډیگری خپل کمپلیټ کړه او زه دلته نېشنل انکیوبیشن سنټر پېښور کې پاتې کیږم چې ما خپل برانډ دی تاغی نوم دی چنګاری او دا یو فیشن برانډ دی.
د نېشنل انکیوبیشن سنټر تاسو ذکر وکړو، نو دغه اپورتونټی یا دغه موقع تاسو ته څنګه ملاوه شو؟ د دې ستریګه کار دی؟ آیا تاسو اول نه دا کول غوښتل سه کمپټیشن ولکه مونږه باوریدل غواړو؟
د نېشنل انکیوبیشن سنټر ته ذکر عالم چې ما همیشه خپل بزنس کول غوښتو. ما غوښتل چې خپل کاروبار وکم، ځکه چې تاسو پته ده چې پاکستان کې چې 90% خلک دا غواړي چې بچي یا ډاکټر شي یا انجینیر. ما یو داسې فیلډ چوز کو چې هغه زمونږ سوسایټی کې خنه ګڼل کېږي جنکو د پاره. خو ما غوښتل چې کاروبار وکم. خلک دام وایي چې جنکې چې دی هغه کاروبار نشي کولی. ما ځان د پاره اپورچونیټیز کتل. بیا ما ته پته لګېد نېشنل انکیوبیشن سنټر پېښور دلته چې دی تاسو که تاسو آیډیا سټیج باندې هم وي او تاسو آیډیا دومره ښه، نو دا یو ګورنمنټ اداره ده، هغوی تاسو له دا موقع درکوي چې تاسو راشي او تاسو دلته خپل بزنس کولی شئ. اې د پاره دی چې تاسو به راځئ خپل یو پریزنټیشن به ورکوئ چې تاسو څه آیډیا ده او تاسو آیا په دې کار شروع کړی دی یا دا کار هم پلان دی شروع کړی. هغې نه پس هغه ججز دي، هغوی بیا دا ډیسایډ کوي چې تاسو دا ډیزرفوئ چې تاسو دلته دې در کی یا تاسو دلته څومره د اپورچونیټی تاسو ته پرووایډ کی. که تاسو یو کې سلیکټ شي به تاسو دلته یو آفیس در کی. تاسو هر ویک چې دینو هر هفته کې دوه ورځې تاسو ته داسې یو سیشن در کوي چې تاسو هغه کې خپل کاروبار شي دی
نور مخکی بوتلی شي.
نو دره شهوار تاسو خو به مبارکي هم او ایو تاسو بالکل نوې نوې کار شروع کړی دی او تاسو پروجیکټ هم سلیکشن او ډیر مبارک شه.
ډیر مهرباني.
خو یو تاسو چې دی یو سوال چې دغه هم په ځای پاتې کیږي، ډیر د سجینکې به یلکان به می چې هغه د فیلډ ته د شوبې تر اتل غواړي او د نېشنل انکیوبیشن سنټر په للاري خپل کاروبار پر مخ وړل غواړي، نو دا یې طریقې کار څه دی؟ لکه تاسو اپلای کوئ که لک شانتې د هغې تفصیل ورکې که دلچسپي څوک لري نو هغوی ته به فایده ملاو شي.
که تاسو انکیوبیشن سنټر ته چېرته تلل غواړئ نو هلته به ادبي اپلیکیشن کولاویږي. تاسو په سوشل میډیا باندې دی پیجز فالو کې تاسو پته لګی چې په دې ډیټس باندې دی اپلیکیشن دی. تاسو هغه اپلیکیشن فارم فل کړئ. اپلیکیشن فارم کې یو حصہ داسي چې تاسو خپل پورا آئیډیا بیانوي. تاسو هغه یو پیراګراف کې خپل آئیډیا دومره سترونګ ایکسپلین کې چې هغه تاسو سلیکټ کړئ نو هغه اې کې تاسو چانسز لږ زیات دي. او چې کوم انیشل سٹیج باندې سلیکشن هغه انټرویوز لپاره راغواړي، یک انټرویو کې هم تاسو سلیکشن بیا تاسو پریزنټیشنز لپاره راغواړي او تاسو په دوا یا درې ځل پریزنټیشنز کوي د ډیفرنٹ ججز مخامخ چې هغه تاسو سلیکټ کړي.
درې شاور تاسو په ایډیا کې څه داسې خاص و چې د ججز خوښه شو او څه داسې مختلف و چې دغه موګه تاسو تغوی درکړه؟
فیشن بزنس چې دی هغه خلکو ته ډېر آسان هم لګي. ډېر خلک داسې دي چې هغه فیشن والے ڈگری داغی سر نہیں ہوگی سر دے دیر اگی پدے دیر پوئی نہیں ہوگی بیا ہم دا کاروبار شروع کی اور دا اگی سے لے ہم وہ ما سے کم ڈیفرنٹ ہے راوس دے اگا دا دے چے دا کج پخپل فیشن ڈیزائنر ہم او ما تا پتہ دا چے یو ڈریس کا جوڑی گی اگے باندے تمرا خرچہ راضی ہے دا اگے سائزنگ سنگ کول دی. نو زه هر کس تا یو پرائیویٹ کنسلٹیشن ور کول شم ایز ا فیشن ڈیزائنر. ما خپل په برانډ کې دا ډیفرنٹ شی کړی چې تاسو کم ڈریس مان اخلي هغه په الستا سره د سایزي کستا تو سایز کې سر ڈیفرنس هم یې هغه سټانډرډ سایزینګ تاسو له هغه هم د کول شم. اچھا تاسو واچوي هغه په عمدہ سي لګي چې هغه یو کټور پیس هغه عمدہ سره د پاره جوړ شوی دی. دین علاوه دا چې زما برانډ کې یو دا خاص خبره ده چې کتا سمه نه څه شی اورډر کوي نه زه تاسو ته یو ورو کې خو یو ډیر انټرېسټینګ کوېشنیر سند کوم چې کم کې با ډیفرنٹ تصویرو نه وي او هغه په ما لیکلي چې تاسو دې تصویر تاسو سلیکټ کې یا هغه سلیکټ کې یا تاسو د سٹار لیکلي چې تاسو سٹار کم یا دی یا پایسز دی یا سیکریټریس دی چې بیا هغه نه تاسو د پرسنالټی اندازه لګوم او بیا چې کم تاسو ډیزاینینګ کوم نو ماته پته چې تاسو کس دې دا پرسنالټی حساب سره ډیزاینینګ څنګه کول دی او دا به تاسو خوخي یا نه.
لا بچ تاسو څنګه کوي لکه اې د پاره تاسو سدا سي طریقې کار خپل کړی دی چې هغه کاست اف پروډکشن چې ورته وی لکه یو شی چې ته جوړه پای چې کوم خرچه راشي کم نه کم یو بیا چې دا غیغه اثر په گاګ باندې پرې نه وزي کنه.
هغه ما د ذکر چې ما تاسو د کوېشنیر خبرو کړو کوېشنیر کې یو ایریا چې آی کې بجټ لیکلی تاسو میکسیمم د مینیمم څومره تاسو په یو ډریس باندې دا کولې شي نو هغه حساب سره هغه د ډیزاینینګ کوم نو هغه ډریس هم هغه شانتي چې څنګه هغه غواړي خو زه هغه ته هم د هغه بجټ کې دنه یو داسې ډیزاین ورکم چې هغه په سټیسفای.
شوه د ټایم مینجمنت خبره به موږ تاسو کوم رہے او بیا تاسو باندې به ظاهري خبره دا تاسو کاروبار رو رو ود کوي په هم یو یو کلاینټ تا یو یو غاک تا وخت ورکول هم آسان کار نه دي نو تاسو څنګه کوي
ټایم مینجمنت؟ زه خو هم که تاسو ترقی کول غواړئ نو هغه ټول نغټ دغه دی چې تاسو خپل ټایم مینجمنت کول زده کړئ. نو زما خو مخکې ځکه چې زه یوازې هم نو ما به هر څه په خپل کول ما به ډیزاین هم په خپل جوړو کسٹمر سره خبره به ما کوله یا به هغه فوټوګرافي به ما کوله ایون ما به کپڑے هم په خپل سټچ کولې او کسٹمر ته به ملګلې. خو اوس چې دی نو ما خپل ټیم چې دی اوس می زیات کړی دی نو ما سره د سوشل میډیا ډیفرنٹ ټیم دی هغه زما کلاینټس هغه ډیل کوي هغه ته پته ده زما د ویژن او زما د بزنس نو هغه هغه کلاینټ سره ډیلینګ وکړي. ما ته صرف هغه کوېشنیر رو رسی هغه ټول څومره ضروری سوالات جوابات چې هغه زما ټیم کړی وي زه هغه ته صرف ډیزاینینګ وکړم بیا باقي چې څومره هغه د کنسټرکشن والا پارٹی نو هغه ما سره ټیم شته هغه چې زما ټیم ورلا زه ورته سکیچ جوړ کوم پیټرن جوړ کوم زما ټیم چې دی هغه ورته ډریس تیار کی او هغه ته دی.
کله تاسو کاروبار شروع کوي د پاره همیشه سٹارټ اپ ته پاره س پیسې هم پکار وی تاسو ته که هم د انکیوبیشن سنټر چې دی هغه تاسو ته بغیر د پیسو د یو ورکینګ سپیس یا افیس غونډه یا چرته چې تاسو کار کولی شئ درته درکې نو به د فاندینګ او د هر څه د څنګه تاسو ځان له پیدا کړل؟
زما هو سینجس ان آی سی دی هغه ما ته فری اف کاسټ ما ته سپیس را کړی دی او چې تاسو بزنس سٹارټ کوئ تاسو ته بشک تاسو پیسې پکاري. نو زما کیس کې خدا سي چې ما مخکې به ورکوټې شانتي بزنس ورته وای
مطلب چنگاری ہو ڈیر پاس نہ دے اسٹارٹ شوی خپخواری پتا سو کڑے دنو اس سنگا تاسو سیٹیسفائیڈ یا مطمئن یا بس تاسو جامی چی دی ائی کہ کرا تو ایسے قسم جامی تاسو جوڑا ودا لک کیجول دی کو نہ دونو تاسو س خاص جامی جوڑا و لک تاسو خاصیت سدی
زمونږ جامې چې دا سيدي کتا صرف د چنګاري د برانډ خبر وکم چې ایز ا برانډ هغه دا سيدي چې مونږ چې کومه کپڑے جوړو هغه کې گاؤنز هم دي چې کوم د برایډل شاور باندې ناویان یې شي هغه کې کیژوال هم دي. په زمونږ خاص خبره دا چې زمونږ هر ډریس پسې یو شاته پوره سټوري وي هغه یو ځکه چې زه یو سټوري ټیلر هم یم لگ ڈیر سے لکھل ہوم کوم آگا اسٹوری سیدھی آگا جب اخبل ڈریس کی شو کوم منگا اس ریسنٹلی جو فیشن شو شروع ہوا آگے کسی کا مخبل کلیکشن جو کرو آگے کی فور ڈریس ہوں وہ آگا کلیکشن یو آگا فیلنگ باندھے جو کل یو آرٹسٹ چلے آگا کار کئی اور سر ٹائم کی یو ڈیووٹی پہ یو دربار باندھے ناچتی کم زے کے چتا فیلنگ میٹ کی گی آگ میٹنگ پوائنٹ جمع اگر کلیکشن وہ اگے باندھے اگر ڈریس باندھے ماں عشق لکھ لوں اگر ماڈل سما گھنگرو گانا چولو نو اگے پس شاط یہ پورا اسٹوری باندھے زموں گا جس سمرم ڈریسز بھی اگے پس شاط اسٹوری ضرور
دس تیا چلک سات مخ کے تاسو مات ہوئے چھ تاسو ذکر کو چھ دغه شوبا جی نہ کو د پارا خن نہ گنل کی نو د دے بس تپو سکم چ تاسو تسے چیلنج نو
دا خو ز پتہ سو چھ دا یو مس کنسپشن جوړ شے وے دے چھ فیشن ڈیزائننگ یو دا سی فیلڈ چھ ال تہ دچ نہ کی نزی یا ز کہ چھ دا شو بس تر ریلیٹڈ دے او یا دلتا خا خلق ناراضی نو ز پتہ خبر ہو کم چھ خا بد خلق خو ہر دے کی دی او چھ تاسو کلا دا فیشن والا فیلڈ اوپر دل تا ٹول اگر کریٹو مائنڈ والا خلق ناستی دے بس دغا دا سی ایس دا ریپیوٹیشن دا سی جوڑ سے ویدے چی خنہ کرنے لکی گی کو کتا سو یو پخہ طریقہ کرنے دا یو دیر کریٹو فیلڈ دے او دے پاسیبیلیٹیز اینڈلیس دی ما تا پتا دا جینا کو دا پار دیر ایشوز جوڑے گی فیشن ڈیزائننگ کو لرے خبر دائی دا پار خود ڈیفرنٹ فیلڈ کی ایشوز جوڑے گی چکل فیملی اے نا سپورٹ کئی بس دا ویل غورم چی جینے تا سامی میں لکھ ہوتے ہم سپورٹ بھی جنہیں ڈیر سکولی شی کو بس آگا دخبل دا آگے فیملی دا وجہ دیکھ ماں تدا سے لگی تھی جنہیں کہ چیتی آگا دا باہر دنیا نہ تم رہ نہیں ہری گی سن رہے آگے دخبل دا فیملی دا آگے سپورٹ نہ ورکول نہیں ہری گی آگے زکا نہ رامخ گئی تو صرف دا لگ ہونتے سپورٹ جو ہلکا ہونتے پوش ورطا ملاو شی دا جنہیں کہ ڈیر سکولی شی
ستاسو دا تجربے ذکر باکو ستاسو مرستا ستاسو ٹولو کے زیاد سپورٹ چاہو کو ستاسو پکورنے کی
زما مور پلان ہمیشہ نہ اوتا چې ڈاکٹر اشم هو بس تاسو کا ویل شي چې دا ڈاکٹر پکور کې باغی پیدا شي چې هغه وی چې ڈاکٹر بنه جوړېږي مو فیشن ډیزاینر به جوړېږم نو اول خو زما بابا چې دې لگ خفه او خو اوس هغه ما ته ګوري نو هغه اوس ډیر فخر مې سي چې ما خپل بزنس وغیرہ سٹارٹ کو زما امی چې هغه ما ته ډیر زیات سپورټ راکړي هغه ما ته نوې ائیډیاز راکړي ما سره ناشته وی
او تاسو چې کم سٹاف دی کم خلک چې تاسو سره کار کوي نو هغه څنګه زیات تر پکې نه سړی دی که خزی دی او کنه تاسو مکس ساتلی دی
زما غي کې زیات تر خزی دی زه غواړم چې خپل خويندې زیات سپورټ کم زه کما ځان سره زیات خپل خويندې ساتلی دی هغه ای کې زیات داسې هم دي چې کم زما فرندز دي او اغي ما ځان سره شامل کړی دي اغي زما د پر ماډلینګ هم کوي ما د پر فوټوګرافي هم کوي نو اغي ما ځان سره ساتل دي ما سره صرف دوا میل دي چې اغي د سټیچینګ وغیرہ کوي دین علاوه یو د اغه ته ما خپل د مارکیټینګ دغه ورکړې ده په سوشل میډیا ټول جنکې دي او زه دا کول غواړم اوس زما نیکسټ مشن هم دا دي چې زه ترانسجندر تا دا اپورچونټي ورکم چې اغي د راشي ما سره کار وکړي.
او د شهوار دا به تپوس کول غواړم چې د یوت یا د ځوان کول تپوس به وکم چې تاسو غنې سمره صلاحیت او قابلیت لري او بیا جینکو تک داسې موقع ملاو شي خاص تور باندې پښتنو جینکو ته ناغي څنګه خپل دا صلاحیت چې دیغه خود لشي.
زمونږ څه کم یوت ته هغه ډیر زیات ټالنټډ دی چې دلته په ان ای سی کې ما او دا خو یو جوائنٹ آفس پیس ویل تما سر نور ہم دیر کمپنیز کار کئی وہ تو ینگ خلق تھی یوتھ کے خود دیر زیادہ ٹیلنٹ تھے وہ بس اگر ائی تا لگ یا ورتا پش پکار دے یا لگ اغیب چی اغیب پویو لوالے سوکوی چی اغیب پویو چی پدے لار باندے لار شا تم رہ جی دے جنکو خبر دے جنکو تا بے شک دیر پرابلم جرا جی دا کور نہ ہم ریسٹرکشنز وی دا سوسائٹی نہ ہم ریسٹرکشنز وی خود بتا ویم چی دا دا ہر جنے دا کی صدا کو کتا سے یو شی دغه کې چې او دا ز کولې چې متا سره پرځان کې دومره تټ ځنه نو هغه تاسو ته خوده پاک په خپل لاره واره کی او تاسو بیا هغه ځای پورې ورسې خپل اراده مضبوطه پکار دو مهنت کول پکار دي.
په اخیره کې به د تاسو له خوا لن پیغام اوریدل غواړو ټول اوریدونکو لپاره.
بس ازما اخیری پیغام به بس همدایي چې مهنت کوي او فیلیر په ژوند کې راځي او هغه فیل چې دی نو هغه رالو هغه نه زده کړو کې او بیا تاسو موو آن کې.
ډېر ښایسته خبرې وکړې دوری شاور تاسو ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه او تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابی غواړو.
ډېر مننه.
اوریدونکو نن موږ سره په سروې پروګرام کې دوری شاور میلمنه و امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغه ته ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
اوریدونکو زموږ ونیز خبرونه سروې موریدا اوس وخت شوی دی زموږ د دویمې ونیز خبرونې ټولنیز شبکه او سغدریزی د خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
ځنې ډلې په څه طریقو مذهبي افکار او قواعد د سیاسي موخو لپاره استعمالوي. پر ولسي وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او که څنګه؟ همداراز جعلي خبرونه څنګه خپریږي او سختریزه ډلې د دې ډول خبرونو لارې څنګه خپل پیغام رسوي؟ په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاصو سختریزو ډلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري. لمشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیز شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورمه برخه کې مو واوریدل چې په ډلو کې سختریزه افکار څنګه موندلای شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي دورې ته ځي.
خلک باید نظریو بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نخښه کوي.
پوهان وایي په پاکستان کې د سختریزۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله دې تل سختریزوي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نخښه کوي، خو که حزب الله ته وګورئ نو پر جنوبي لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې.
په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاوتریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سختریزه نوی.
هغه سختریزی نه ده بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسو د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي.
نن په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې دا بس نور غځو د سختریزي ډلو د افکارو خبرولو له نورو لارو هم خبريږو. اوریدونکو د نننۍ خبرونې تر ټولو لومړی پوښتنه چې له تیرې هغې څخه راپاتې وه دا ده چې ولې ځینې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربیره ځینې ډلې سختدریځه نه بولي.
په دې لړ کې تیره اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر فعالیتونو وغږېدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقې په وینا بلوچ ډلې سختدریځ نه دي خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو نو ځینو بلوچ بلتون پالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
هغه بالکل تاوتریخوالی دی. زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپلو غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ور نه کړي. دا د بلوچانو د غورځنګ تر ټولو لویه ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروئ چې درسره بله هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یوه لویه برخه ده او دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
اگر لوگوں کو ہی عام لوگوں کو ہی ماریں گے تو سیاست تو جنریٹ نہیں کر پائے.
د بلوچ بلتون پالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی نو آیا د مذهبي سختدریځ ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو حکومتي کارکوونکو پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره ریاستي ادارې وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل، تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي پروژه. حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ور باندې پوهېدل او تجزیه کول ډېر ګران شي، ځکه دا مشکل ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
statements and the practices of these movements and parties.
په تیره څه باندې یو نیمه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال که وسلوالې ډلې جوړې شوې نو هغه ډلو په ځینو ځایونو کې خلک هم خپلو لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 50 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځینې خلاصې ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې طریقې کارولې دي. موږ به د ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ خپرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږیږو. نن هم لږ بحث ورباندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جعلي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جعلي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودېدل دي. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سختدریځه او خلاصې ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورونکي په توګه ښې او ملاتړ یې ترلاسه کوي.
انکشاف په اروپا کې په غرب کې وګوري چې دې په 45 کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سختدریځ خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر باوجود د دې نه چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولی شو دا کنټرول کړو، خو بیا هم دلته دې نه دي توانېدلي چې دا کنټرول کړي.
وحید وطنیار زیاتوي په غرب کې د سختدریځه یا خلاصه ډلو دودېدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري، ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجودې دي او هیڅوک له قانون او آیین ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په امان کې وګورئ، سختریزي ډلې چې سنو پنځه کاله مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوي، اوس په پارلمان کې مخالف غټ ګوند تقریبا نغی دی دی. او دا همداراز تاسو کومه کشیر تاسو فرانسې ته وګورئ، او که د اروپا نه بهر لاړ شو برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري، کنه دا ټول هغه کسان دي چې د رسنۍ ولارې نه دي د قدرتو د پرېسیدنې دي، ځکه چې دي دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولنه کې لري په مختلفو افکارو، البته په پوشو افکارو غولولي دي او عادي دي قدرتو ته رسیږي. او راغلو افغانستان ته، په افغانستان کې دي دي راس نور هم زیات دی، ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه کسان لږ
او نور عائشہ صدیقہ دا منی چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري، خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو له راتګ سره نه دی دود شوی، بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اورېدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه به خپرېدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سختدریزه ډلو د خلکو گمراه کولو لپاره کارولې.
جالی او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل، ما ته خ یاد دی د دې تقریبا لس کاله کیږي، په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی، نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو، هغه راته وویل ته خبرې چې بلاول بوټو زرداری دا هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپۍ غوښتي دي. ما ورسره پختل چې تل ته وی چې دا غوښتنه کړې وه، بیا ورسره جواب نو. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپریږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرېدې، اوس مهال جعلی خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپریږي. خو جعلی خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کولو او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دی، اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
اوریدونکو نن مو په خبرونه کې واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاوتریخوالی نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي. تاسې خبر شوئ چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي، او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی. دا وه د ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونې پنځمه برخه. راتلونکې اونۍ به بیا درسره یو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
غر غرود شورنا خبر دسرو لمبو کور دورا نو برمان لی ونی زماد کور دورا نو برمان لی ونی خپل لرمان دورا نی دل کی کور